طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د ماخام شپک بجې شوې. زه رحمت الله افغان د نیم ساعته پښتو خبری ټولګه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبری ټولګې د سر موضوع دا دی چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکي په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز دارالانشا رسمن خپل کار پیلوي، خو له دې هر څه وړاندې خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټ کې، د هلمند خنشین ولسوالۍ ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره کوماندو ځواکونه استول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي، او د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 20 کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه سوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف کوماندو ځواکونه استول سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تېره شپه وسلوالو مخالفینو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ تهاجمي حمله کړې ده. دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښته کې 13 وسلوال وژل سوي دي او یو شمېر ټپیان دي. دغه وزارت وایي ډېر ژر به د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې وسلوال له ماتې سره مخامخ شي. بل ورته د هلمند د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې خنشین ولسوالۍ د یو ډلیز برید په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ سویو پولیسو د موټرو پر کاروان د وروستي برید په اړه تحقیقات بشپړ سوي دي. د دغې ادارې ویان بصیر عزیزي نن خبریالانو ته وویل
دوسیه انتقال
مسئولین اکادمی میدان وردګو د میدان وردګو د پولیسو لاکرمۍ څخه د فارغ سویو پولیسو د انتقال د تحقیقاتو دوسیه لوی څارنوالۍ لخوا بشپړه سوې ده، او موږ دغه دوسیه د قضایي پریکړې لپاره محکمې ته استوو. نږدې یوه میاشت مخکې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو لاکرمۍ څخه د فارغ سویو پولیسو د موټر پر کاروان دوه انتحاري حملې وسوې چې پکښې 2 پولیس ووژل سوه او 9 نور ټپیان سول. له دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر اړوندو ارګانونو ته هدایت وکړ چې په دې اړه څېړنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي. د دغه وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت له نږدې څاري.
We're in close contact with the government of Pakistan as it manages what is
دوی موږ په داسې حال کې د پاکستان له حکومت سره په تماس کې یو چې هغه واد لوي پیچلې موضوع سره مخامخ دي. موږ او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په پرله پسې ډول د ټولو افغان کډوالو وضعیت او له هغوی سره د انساني چلند چارې څارو. موږ هم تر دې وړاندې او هم په راتلونکي کې په کلکه د پاکستان حکومت هڅه وکړي چې له کډوالو سره د نړیوالو مقرراتو سره سم چلند وکړي. د څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې په دې وروستیو کې پاکستان سلګونه افغان کډوال لاغه واده ایستلې دي. دغه راز افغان کډوال له دوی سره د پاکستاني پولیسو له چلند څخه شکایتونه کړي دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د بادغیس مرکز قلیناو په ورزشي سټډیوم کې د یوې روسي حملې مخنیول ده. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې وسلوالو پلان درلود تر څو د 12 کلن ماشوم څخه په استفادې د بادغیس په قلیناو کې انتحاري حمله وکړي. ملي امنیت ریاست وایي چې حمله کوونکی هدف ته لرسېدو مخکې د دوی ځواکونو پیژندلی او نیولی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسن سوسی میزان نړیوال خبرونه. د پاکستان په شمال ویدیس کې لږ تر لږه 20 کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه سوي دي. دوی د یو بس سپرلی و چې د خیبر پښتونخوا په لنډی کوتل سیمه کې سیل وړي دي. د جنوبی آسیا د دوبی موسمي بارانونه لکبله کله ناکله په پاکستان کې سیلابونه راځي او تر ډیره په هغو لري پرتو کلیو کې زیان رسوي چې شی زیربناوي نه لري. د پاکستان د طبیعي آفاتو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي د جولای میاشتې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 15 پنځوس کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي. په یو بل خبر کې د خیبر پښتونخوا په چترال سیمه کې د کیلاش اقلیت دوه غړي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د بلجیم پولیسو دوه کسه په هغه وخت کې د تروریستي برید د پلانولو په تور نیولې دي. دغه نیول شوي کسان ورونه دي چې یو نور الدین او بل حمزه نومیږي. دوی پرون د بلجیم په فرانسوي ژبو سیمو کې ونیول سو. د بلجیم د تحقیقاتو ادارې نن په ویلامي کې ویلي چې دوه ورونه غوښتل د بلجیم په خاوره کې برید وکړي. دغه دفتر وایي د نیول شوي کسانو او بروکسل د بمی چاودنو ترمنځ چې په مارچ کې سوی و تړاو نسته. د هغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې اخیستی و. د اداره زیاتوي یوه محکمه به نن د دغو دوو ورونو نیول وارزوي او پریکړه به وکړي چې په توقیف کې پاتې سي که څنګه. له دوی سره کومه وسله یا چاودیدونکي مواد نه دي موندل سوي. او اوکراین د فرانسې د پارلمان د غړو هغه سفر وغنده چې د روسیې لخوا اشغال شوي سیمې کریمیا ته تللی دي. دغه یولس کسیزه ډله پرون کریمیا ته په رسمي سفر تللي او ټاکل شوي د جولای تر یو دېرشم نېټې هلته پاتې سي. دوی به د کریمیا له اوسیدونکو او سیمه ییز مشرانو سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت څخه په اعلامیه کې نن راغلی چې دغه فرانسوي ډلې د اوکراین او هم نړیوال قانون مات کړی او هم د خپلې وا دغه ژمنه له پامه غورځولې چې ویلي وو د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه دفاع کوي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې کیف به دغه سفر د فرانسې لخوا یو داسې اقدام وبولي چې په آگاهانه ډول پر اوکراین د روسیې د تجاوز ملاتړ کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چادرسی دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو او ار جی واوري هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسي چارواکي په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي. انساني قاچاق چیسته وایي؟
په نړیوالو یا د ملګرو ملتونو په تعریف کې قاچاق انساني هیغ قاچاق ته وایي چې په زور باندې کیږي.
د هماوري چې د افغانستان جمهوري ریاست د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز دارالانشا رسمن خپل کار پیلوي.
قانون ما را کمک میکنه تا در راه اندازی اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات روند قانونی شده نظر بگیریم و رفتار قانونی داشته باشیم.
د هلمند د جګړې په اړه هم رښتیا معلومات در سره شریکوي که را سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور مسایل به په دې خبري ټولګه کې واورئ. اوس هم د دې خبری ټولګي د سر موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې افغان کمانډوز وکونه هلته رسیدلی دي او داسې ویل کیږي چې جګړه پیل شوې ده. دا محل را سره د زموږ همکار الیاس تایی د ټلیفون په لیکه کې ده. دای صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. که د هلمند د خانشین ولسوالۍ د جګړې په اړه وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
زمریده په وزارت د خبرپان پتر څوري او افغان کمانډوي په کوم خامشین لوري تر څوري دی اوالته غواړي کاټرا ویچ د تیر شپې د دې په توګه پر افغان خبرو دا خبر مو ته نن غرما د نن د والی وایم د عمر ځواک او هو چې څلېته د وسوال یو شنو د دې د ګرین پتر څوري په څیر چې په دې دي چې د دې د دې د لاسره ولې لپاره کمانډوي ځواکونه رسیدل یم اغه معلومات چې موږ ګرنسیر ورسالي دغه مربوطات په خانشین کې نږدې دي تر لاسه کړی دي. وايي چې نن د ورځې په وضو کې ټول ورځان ته جګړه روانه وو او د ورسالي مرکز وسپیلن نه دا په کوم سره نه ولوم د ورسالو سره به د هغه د جګړې مرکز دی او د ځوان تر پورته د جګړې په اړه چې ډیر معلومات تل کوم څه نه دي د کوم معلومات د کوم څه کوي په سیمه کې ټلیفون کار نه کوي او سړی نشي کولی چې د خپلواک سرچینو د ادرس څخه ځینې معلومات راخلي. اما یو شی دی چې سیمه کې د تیرو دوو ورځو راهیسې سعودي جګړې چې تېره شپه ناوخته ډېر ځای ته ځوړ غوړو درانه سره پاته دي.
دای صاحب داس په بخښنه سره دای صاحب داسې ویل کېږي په هلمند کې په دې وروستیو خصوصا څو ورځو کې جګړو زور اخیستی ده. په شمالي هلمند کې وضعیت څه ډول ده؟
په
په بخنه سره چې زمونږ د همکار د ټلیفون کرخه کې ستونزې موجودې وې، دا سوال کېږي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ ته افغان کمانډو سرتیری رسیدلی دی. د هلمند خانشین ولسوالۍ په دې څو ورځو کې د جګړې د ډګر جګړې تندې شوې دي. افغان ځواکونه وایي چې جګړه اوس هم په هلمند په خانشین ولسوالۍ کې روانه ده، خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ دوی نیولې ده. خو په دې وروستیو کې هغه معلومات چې موږ ته رسیدلي دي، هغلته افغان کمانډو سرتیری رسیدلی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بشری موضوع. په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسه چارواکي په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي. د موسسه وایي چې افغانستان په روان میلادي کال کې تر ټولو ډیر د انساني قاچاق له ګواښ سره مخ دی، چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. یوسف خان زدران په دې اړه نور معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بیړنۍ مرستو د پراختیا موسسې چارواکي وایي چې افغانستان د دوه کلن نسبي ښه حالت وروسته یو ځل بیا د انساني قاچاق له خطرناک حالته تیریږي. د دغه موسسې یو مسؤول محمد شعیب ناصری د شنبې په ورځ د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې نمانځغونډې ته وویل چې دا حالات افغاني ټولنه له جدي ستونزې سره مخ کوي.
دوام به ډیر واضح، افغانستان حکومت به له ډیر خطرناک حالت سره مخ کیږي. په دې چې دا اوس موږ وینو ماشومان، ځوانان، ښځې اختطافیږي، په زور باندې کارو ته اړ کیږي، په زور باندې بدو فعلو ته اړ کیږي، او زر تر زره حکومت دې ته باید متوجه سي. که نه متوجه کیږي، افغانستان حکومت به خپل نقص ویني او د نړیوالو فشارونه به ډیریږي.
د دغه موسسې د معلوماتو له مخې افغانستان له دې اړخه په 2014 او 2015 کلونو کې څه ښه لوري ته تللی و، خو په وروستیو کې یو ځل بیا له جدي ګواښ سره مخ دی. انساني قاچاق ټولو هغو اعمالو ته ویل کیږي چې له مخې انسان د قاچاق وړونکو لاس ته لویږي، او قاچاق کوونکي بیا په خپل زړه دغه قاچاق شوي انسانان ناوړه کړنو ته هڅوي. د انساني قاچاق کړی انسانان په زوره کډوالۍ، سوال ټولولو، د مخدره موادو کاروبار او فحشا ته مجبوروي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي چې افغانستان نه یوازې د انساني قاچاق لوړ ګواښ سره مخ دی، بلکې دا هیواد د انساني قاچاق منبع او د ترانزیت لار ده. د افغانستان د ځوانانو چارو مین کمال سادات وایي چې افغان حکومت د انساني قاچاق سره د مبارزې جدي ستراتیژي تعقیبوي. ښاغلی سادات د غونډې ته وویل چې حکومت ځینې انساني قاچاق کوونکي نیولي او د دوی د لا نورو مرکزونو د له منځه وړلو په لټه کې دی.
وحدت حکومت د انساني قاچاق په وړاندې ډېر جدي دی. په دې اړه موږ له خپلو امنیتي ادارو سره له ډېر نږدې نه کار کوو. هغه کسان چې انساني قاچاق کوي هغه ځینې نیول شوي، ځینې نورې هغه ادارې چې انساني قاچاق ته لار هواروي له امنیتي ادارو سره په دې کار کوو چې هغه ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د جولای د میاشتې دیرشمه نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې ورځې له نوم او شعار سره نمانځل کیږي. له دې ټولو سره د افغان حکومت او نړیوالو ځینو موسسو سره دقیق ارقام نشته چې څومره فیصد خلک له دې پدیدې ځورېږي او څومره کسان عملا په انساني قاچاق کې ښکېل دي. د جمهور رئیس غني و سلاکار ملالۍ شینواري وایي چې په دې برخه کې مبارزه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي وایي دا ستونزه دومره لویه ده چې د حل لپاره یې باید د ټولنې ټول قشرونه ونډه واخلي.
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکو په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړی دی. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې اړه مې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر لمشر شمس الله احمدزی نه وپوښتل چې په افغانستان کې د انساني قاچاق مسله څومره جدي ستونزه ده.
انسان د قاچاق د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لاخ به د اندېښنې وړ ده. انسان د قاچاق د جرم زیاتوالی مستقیما منفي اغېز په ټولنه کې د بشري حقوقو په وجب باندې لري. یا هغه کس چې قرباني د دغه جنایت کیږي هغه د خپل هغه بشري اساسي حقوقو نه بې برخې کیږي. کمی او بشري حقوقو نه بې برخې کیږي. بینان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه اړوند ډېر اندېښمن دی. زر تر زره دې د دغه منفور عمل مخنیوی وشي تر څو هغه مظلوم ماشومان چې د افغانستان د مشخص عواملو په بنا باندې د قاچاقبرانو په دغه قرباني کیږي د هغو او هغوی مسؤلیت پیدا کړي او د هغوی شخصیت او د هغوی ژوند ته مسئله پیدا شي.
په تیر کې هم د انساني قاچاق په اړه راپور نه خبر شوی دی. کمیسیون په دې اړه مند کوم کارونه کړی تر اوسه؟
د قاچاق د انسان د مخنیوي لپاره یو عالی کمیسیون جوړ دی چې په کې مختلف ادارات لکه د کورنوي چارو وزارت استازي، د ادبي وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د امنیت استازي، د لوی سنوالي استازي، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون استازي او د وکلای مدافع د انجمن استازي په کې ګډون لري. البته د وزارت د دې تر ریاست لاندې
دا سم موارد شته چې د انساني قاچاق قرباني کومه قضیه د عدلي تعقیب شوي وي.
چې بیا وو په مثلا تیر کال په سره په کې دلو ده چې یو ایرانی ماشوم د غیظ نه اختطاف شوی دی. بل اخره کله چې دا یعنی پولیس په دې باندې اساس ترلاسه کی عامل د قاچاق او فایل یعنی قاچاقبر او قربانی دوه باندې نږدې خو د بشري حقوقو خلاص کمیسیون کله چې په دې اړه معلومات ترلاسه کی د موږ دغه موضوع لوی سنوالي سره شوه چې کله چې موږ مقام د لوی سنوالي موږ سره مرسته دغه ماشوم اخلاص او د ایران د ډیپلوماټیکو مراجعو له طریقه زمينه د یو ځکه چې فامیل ته په مسایې ده چې دغه ایرانی ماشوم د ایران د سفارت له طریقه بیت کورنۍ ته ورسپارل شو.
د ورستی پختنې په توګه تاسو خبره ته پکتو هدا سخکاری چې بیوزلی جنگ جګړه په افغانستان کې د انساني قاچاق عوامل دي، څه باید وشي چې د دې نوړې پدیدې مخنیوي وسی؟
د ټولنې د پوهې د سطح ټیټوالی، د فقر شتون، د جګړو شتون په ډېرو مواردو کې یعنی هغه چلند چې باید د جرایمو کوونکو سره وشي متاسفانه نه کېږي. دغه عوامل په پام سره نیولو سره دولت پدې توانېږي چې نور هم د خپل هغه تدابیر چې اوس په سرحدي سیمو کې لري یعنی پولیس کې دغه خپل تدابیر کوي چې تر څو قاچاقبر ته دغه زمینه مساعد نه شي چې د افغانستان د سرحدونو ماشومان په غیر قانوني توګه ووسي. په دې اړه چې کولی شو چې دولت یعنی مجبوریت وځي کې او په دې وتوانېږي چې دغه جرم د زیاتوالي نه مخنیوی وشي او د جرمو سطح ټیټه کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی وایي چې جنگ جګړې بیوزلی په هیواد کې د انساني قاچاق ستر عوامل دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان عدلیه وزارت د مظاهرو اعتصابونو د قانون متن له رسنیو سره شریک کړ. د دغه وزارت مسؤلین وایي له دې کار څخه هدف په یادو برخو کې لاشته قوانینو او مکلفیتونو څخه د خلکو خبرول دي. محمد قاسم سلمال په دې اړه راپور چمتو کړی.
وروسته لدې چې د اسد په دوهمه د جنبش روشنایي پر مظاهره خونړی برید وسو، د عدلیه وزارت د مظاهرو، اجتماعاتو او اعتصابونو د قوانینو جزئیات له رسنۍ سره شریک کړل. د دغه قانون په یو برخه کې راغلي کچیر تشخیص چې د مظاهرو، اعتصابونو او یا د راغونډېدو سیمه د امنیتي دلایلو له مخې خوندي نه ده او سیمه باید پرېښودل سي، نو مظاهره کوونکي او مشران مکلف دي چې د پولیسو له امر سره سم سیمه ژر تر ژره پرېږدي. قانون زیاتوي له مخکنیو او مکرره خبرداري سره سره کچیر دغه سند د سیمې له پرشولو ډډه او یا د نور مخنیوي وکړي، نو تر عدلي تعقیب لاندې به ونیول سي. د عدلیه وزارت ویاند امان ریاست کته هم دا ونه ویل چې د متن د صد د دوهمې مظاهره په تړاو خبر شوی، خو زیاته کړه چې د دې کار څخه هدف دا دی تر څو له دې وروسته هر ډول مظاهره باید موجوده قوانینو ته په کتو تنظیم سي.
قانون ما را کمک میکنه تا در راه اندازی اجتماعات
دیوی د قانون زموږ سره مرسته کوي تر څو د مظاهرو، غونډو او اعتصابونو په جوړیدو کې قانوني بهیر په پام کې ونیسو او قانوني چلند وکړو او له دولت هم غوښتل سو چې د همدې قانون لمخې قانوني چلند ولري.
بخوایم کې رفتار قانوني به ما داشته باشه.
نوموړی وایي دا قانون له 1991 کال څخه نافذ دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسد په دوهمه په کابل کې د جنبش روشنایي پر مظاهره حمله کې چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیست، لسګونه کسان وژل سول او څه باندې 300 تنه ټپیان سوه. افغان حکومت وایي د احتمالي حملو په اړه د دغه مظاهره پلانونکو ته خبرداري ورکړی وو، خو د جنبش روشنایي غړي بیا امنیتي ارګانونه د خپلې مظاهرې د امنیت په نه ټینګښت تورنوي. د دغه غورځنګ غړي داود ناجي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که داسې اندېښنه له مخکې نه موجوده وه، نو ولې د کورنۍ چارو وزارت دوی ته د مظاهرو جواز ورکړ؟
یک روز قبل از تظاهرات قماندان امنیه و
دیوه یو روز مخکې امنیه قماندان او د ګرنیزیون قماندان له دوو نورو کسانو سره زموږ جلسې ته راغلل او ویل چې پر لسو لارو د امنیت ټینګښت زموږ لپاره ستونزمن دی او موږ ته یو مسیر وټاکئ. موږ یو مسیر وټاکئ کوم ځای چې پولیس وټاکلی وو. اوس چې حکومت د مظاهرو، اعتصابونو او راغونډېدو قانون له خبرولو څخه په دې وخت کې څه هدف لري دا روښانه نه دی. عدلی وزارت دا هم ونویل چې د یاد قانون د شپږم مادې سره سم به د روښنایي غورځنګ مسؤلین وپوښتي او که نه. خو د دې مزنګ پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل سوي کمیسیون مشر او لوی څارنوال فرید حمیدي وایي هغو مسؤلینو سره به قانوني چلند وسي چې په دغه پیښه کې ګرم وبلل سي. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو باید ولس د مظاهرو پر مهال د امنیتي ارګانونو لارښوونو ته پام وکړي، ځکه د دا ډول حملو احتمال هر ځای او هر وخت شته.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د نوې کرښې په نوم مدني بنسټ وایي چې د نظام دننه او په ملي شورا کې ځینې کړۍ د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو مخه نیسي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د دې کړیو انتخاباتي بهیر زیانمن کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې افغان حکومت په دې اړه ډېر ژر خپل دریځ روښانه کوي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور کوي. د نوې کرښې په نوم سازمان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو او د انتخاباتي نظام اصلاحاتو په نامعلوم برخلیک سخت اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په حکومت او ملي شورا کې ځینو کړیو قصدن د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. هغه وایي دا کړۍ په دې هڅه کې دي چې له هرو ممکنو لارو دې پروسې ته زیان ورسوي.
یکی از کارهای ما با نامزدان احتمالی پولیسی جرګه
دی وی چې زمونږ یو کار د پولیسی جرګې له احتمالي کاندیدانو سره دی. دا کاندیدان او د انتخاباتي څارون کې بنسټونه ډیر اندېښمن دي. بدبختانه یو شمېر جریانونه د حکومت او ملي شورا په دواړو خونو کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته د زیان رسولو هڅه کوي او د هغو برخو مخه نیسي چې باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کار وکړي.
اصلاحات انتخاباتي را به وجود بیرم میشن.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اندېښنې لاغه وروسته ډیر شوي چې د دغو اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس غني دویم فرمان د پولیسي جرګې او مشرانو جرګې مختلفه کمیټه لخوا رد شو. لاغه وروسته جمهوری ریاست ویل پر یو بل طرحه کار کوي چې د هغه لمخې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. د نوې کرښې په نوم سازمان وایي چې د حکومت پر دیش منې هم یو اونۍ وخت اوړي، خو د حکومت د نوې طرحې څرک نشته. خو پوښتنه دا ده چې د جمهوری ریاست ځواب روغتیا هم د غوښتنو نظرونو ته څه دی. د جمهور رئیس دویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت ټاکنیزو اصلاحاتو ته پوراژ منتیا لري. ډیر شر به د ستري محکمې او پر اساسي قانون باندې د څار له کمیسیون سره په دې اړه باندې مشورې وکړي او بیا به د دوی د مشورو په رڼا کې تصمیم ونیسي.
که څه هم جمهوري ریاست ټینګار کوي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته ژمنتیا لري، خو مدني فعالان وایي باور نه کوي چې حکومت یې ځینې کړۍ د هغو ګټو ته په کتو چې لري دا ژمنې عملي کړي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان بیا وایي چې که حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح ته ژمنتیا لري، نو د جمهور رئیس دویم تقنیني فرمان چې دغې جرګې رد کړی و نافذ دی. هغه وایي چې حکومت دې ته په کتو کولی شي د انتخاباتي نظام اصلاحات پیل کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز دارالانشا رسما نن خپل کار پیلوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز به د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو پر اساس ډېر ژر په فساد کې د ښکېلو لوړ پوړي دولتي چارواکو د دوسیو څېړل پیل کړي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا په لوړه کچه له فساد سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت سیاسي اراده او د ولس همکاري لازمه بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې عدلي او قضایي مرکز به د پوه او مجربو څارنوالانو او قاضیانو په موجودیت د لوړپوړو دولتي چارواکو هغه مهمې دوسیې په اساسي توګه وڅېړي چې تر اوسه یې پر وړاندې اقدام نه دی شوی. د ولسمشر د ویان یو مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز په بشپړه توګه خپلواک دی، خو حکومت ترې د فساد د مهمو دوسیو په اړه د اساسي پریکړو توقع لري.
در لنچان رسمان خپل کار پیلوي او هغه امکانات چې دوی ته سپارل کیږي هغه ته په کتو به ډېر ژر فعالیتونه پراخ سي. دغه مرکز به لوی دوسیه چې د وزیرانو، مینانو او د حکومت د ارشدو څیرو په سطح وي او په فساد کې ښکیل دي وڅېړي، او په راتلونکو اونۍ کې به تاسو د دې شاهد اوسئ چې دوی کومې دوسیې څېړي.
ښاغلی مرتضی وایي چې حکومت له اداري فساد سره د مؤثرې مبارزې په هدف د تېرې پنجشنبې په ورځ د قانون د حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې د شورا چې مشري ولسمشر غني کوي لومړنۍ ناسته وکړه. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم د یاد شورا یوه برخه ده چې د ښاغلي مرتضوي په خبره شخصا ولسمشر د ملاتړ تر څنګ پراخ امکانات هم په واک کې ورکړي. شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په فساد کې د ښکېلو لوړپوړو دولتي چارواکو د دوسیو د څېړلو په هدف عدلي او قضایي مرکز پرانیست، او هغه مهال یې ویلي و چې د اداري فساد سره له جدي مبارزې پرته حکومت په امنیتي او اقتصادي پروګرامونو کې پرمختګ نشي کولای. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا له هغو لوړپوړو دولتي چارواکو سره چې په فساد کې ښکېل دي د حساب تصفیه کول دومره آسان هم نه ګڼي. د کابل پوهنتون استاد او حقوقي کارپوه نصر الله ستانکزی وایي که حکومت په رښتیا هم د فساد له منځه وړلو لپاره سیاسي اراده ولري او ولس هم همکاري وکړي، بیا نو له فساد سره مبارزه چې په هر سطح کې وي د مؤثریت امکان یې ډېر دی.
د افغانستان د حکومت مشروعیت او نه مشروعیت په دې مسلې پورې تړلی ده. که چېرې د افغانستان دولت عملي اقدامات وکړي، خپل مشروعیت پیدا کوي، خپل اعتبار پیدا کوي، او که یې ونه کړي دا لاس ورکوي. اما زه فکر کوم داسې یو شی نه ده چې حل نشي. بالاخره که دولت سیاسي اراده ورته ولري او جدي دا مسله تعقیب کړي، حداقل که مطلقا فساد له منځه نه ځي او قانون حاکمیت صرف صد نسل نامنځته کېدلی، د زمان په تېرېدو سره دا مسله له منځه تلون کېده.
یو بل افغان کارپوه غلام قادر جیلاني بیا وایي په داسې حال کې چې د ملي یووالي له حکومت دوه کاله وړي، خو له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ډیره د عملي اقداماتو پر ځای له خبرو او د بیواک ادارو له جوړولو نور څه نه دي کړي. ښاغلی جیلاني وایي تر هغې چې حکومت د لوړپوړو دولتي چارواکو په ګډون هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي او تر اوسه یې پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی شوی سزا ورنه کړي، ستونزمنه به وي چې ولس او نړیواله ټولنه دې یوازې د مرکزونو د جوړولو په مقابل کې پر حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې باور وکړي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
د 2014 کال اولمپیک سیالیو ته افغان لوبغاړو په برازیل کې خپل چمتووالی پیل کړی. صفی الله ستانیزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې ټولو ګډونکوونکو افغان لوبغاړو د برازیل په مرکز ریو د جنیرو ښار کې خپل تمرینونه پیل کړي او له افغانستانه ښه استازیتوب کوي. د دې کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځغاستې او جودو په برخه کې درې افغان لوبغاړي په اولمپیک کې برخه اخلي او له پخوا یې ښه چمتووالی نیولی دی.
اتلتیک خو تقریبا د یو هفته وشوله چې تللی دي. مسابقې په 11 تاریخ دي، یعنی دغه دوه هفته به انشاء الله دې ښه شرده تمرینات دي چې د آب و هوا سره د میادین سره دې سره خصي دې بلدیت پیدا کړي. د توفیق هم مسابقه په 11 تاریخ باندې نو دغه 14 ورځې به د یلته مشخص ټول تمرینات کوي او د تمرینات او زمينه هم ورته مساعده شوې ده. په مجموع کې تر اوسه پورې آمادګیان خیری خو اصلا د افغانستان حضور الترير مهم و بس.
د ښاغلي پوپلزی په خبره لدغه لوبغاړو سره پروزونکو سربیره د اولمپیک دوه دورې اتل روح الله نیک په هم مل ده او دا بعد لوبغاړو د روحي په لاپیوړي کولو کې مرسته وکړي. د جودو په برخه کې توفیق بخشي، د نجونو د ځغاستې یا منډې وهلو په برخه کې کیمیا یوسفی او د نارینهو په برخه کې عبدالوهاب ظاهری هغه افغان لوبغاړي دي چې په یاد اولمپیک کې د افغانستان استازیتوب کوي او ټولې په وړیا جواز یا سپین کارت ورغلي دي. افغانستان تر یو ډیر ځنډ وروسته له 2004 میلادي کال را په دیخوا په اولمپیکي سیالیو کې برخه اخیستې چې دوه ځلې د روح الله نیک پاپ واسطه په 2008 او 2012 کلونو کې د تکواندو دوه برونز مډالونه ګټلي دي. د 2014 کال په اولمپیک کې د افغان لوبغاړو کم حضور کارپوهان او لوبغاړي هم نهیلي کړي دي. د ورزشي چارو کارپوه او د بدني روزنې استاد ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل په اولمپیک کې اوس یوازې برخه اخیستل مهمه نه دي، بلکې افغانستان چې دوه واره پخوا یې اولمپیکي مډالونه ګټلي باید د دغو سیالیو لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی وای.
د افغانستان د اولمپیکي ټیم صرف شرکت مهم نه ده. اول چې زموږ ورزشکار روح الله نیکپا په 2008 کال کې او په 2012 لسم کال کې وشو کولای چې مډال ترلاسه کړي. له همدې ورځې نه باید زموږ د ورزش مسؤلین او تربیت بدني مسؤلین او اولمپیک مسؤلین باید کوشش وکړي چې 2000 اولمپیک تلې کې باید چمتووالی ونیسي او ورزشکاران باید کاملا آمادگی ولري.
ښاغلی شهزاد وایي افغان لوبغاړو په داسې حال کې اولمپیک سلوي ته وروستی چمتووالی پیل کړی چې ډېرو لوبغاړو د اولمپیک غوراوي سلۍ له لاسه ورکړي او نور دا هیله نشي ترې کېدلی چې اوس ښې پایلې ترلاسه کړي. صفی الله ستانگزه، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا و د پښتو برخې وروستۍ خبرونه. مایکروفون زموږ د دری څنګ همکار سحر لیوال ته پرېږدم. سارجنې، په خیر راغلې.
تشکر از شما رحمت.